خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې اربوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې اتل زره کورنۍ له خپل مینو بې ځایه کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو لبري دروسته اندېښنې
کړه. دا مان پر اطلون کې کمپاینونو کې واکسین نیسی و همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ
او دا به هم واوري چې له شاوخوا دریو کلونو وروسته نن د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځي په پیل کې خبرونه واورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي، دا په کابل کې د روسي د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغو مرستو هدف د افغانستان د روغتیایي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد 100 ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه ښودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خپره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسه ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي؟ د پښتنه کړي چې په یو لرې پرتا او نستمنه سیمه کې د وی ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بل لورته د فراه ولایت امنیه قمندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فاروق حضرتي پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو دی. پرون غرمه 12 بجې او 10 دقیقې د فراه ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالي کال په لومړۍ روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتي تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوي. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیره شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینې دوهې په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنګلادیش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقې مساوي شوي او څلور ځلې یې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان باکو ته له رسېدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فوزولي سیمه ته لاړ چې دیرس کاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر اوربند موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وې آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی، خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړو ګڼل کېږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو، خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
هغو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه آزادي راډیو چلانه کړې او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خپرونه کې د پای په شیبو کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم واورئ. اوس راځو د خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوری ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند آزادي راډیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیاد شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګې سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغې ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی موهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نه پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوي دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ورځ تر بلې د بې ځایه کیدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې او بل تصویر 15 کلن عبدالغفور له خپل کورنۍ سره د هلمند له سنگین هرات ته کډه شوه. سنگین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږ دي او له خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارې دي.
ورور می شهید سو، وراره او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سینه و چې دوی غنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنشته چې جګړې تر هرڅ اخیستي او پښتکور کې به کور کړی. عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپل شپږو اولادونو او مېرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګېد او وروري ور وواشه، خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کورې پرېښود.
طالبان به راتلل، ډزې به یې کولې، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړ چې دلته به ګناهګار وي که بی ګناه ملکی وګړي وژل کېدل.
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امن سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې، لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیري ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی گرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 18.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 268 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست په ګلان کې مېشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له ښار څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هره میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستانیو کډوالو قومي مشر ملک داود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستانیو کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
ول دا ډر هغه ټاستون زادو نردا مهرباني دا وکو چې مثال مکمل اثر به مداو کو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅوک په شپو ته نشي هر ساډی ته ضرورت دی. دا ګرمي شتو ته پاته لګي چې مثال د یبه ډر ضرورت دی مشته د یبه پاکیقات مشکل دی. دا سکاډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډر ضرورت دی به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې یاني ما ټینکې ولګي دا ډر مانو نه وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسجد وای د دوی د ځوانانو ډیر برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانان پکیم شه ډیر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي، حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا دادو چې اسنات یې نشته چې بل ولایت ته لوړ شي و مزدرا و دوه ما جامه دادو چې کاروبار نشته دی ته چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې په یو شه ها مارکیټ شه دی نشي کړی چې دی خپل دکان جوړ کو پلانټینګ باندې مدد کړه کړو چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کم شه چې کم د شنه بیټي ولاګاوی وطن هو شینشی ورسره او چکیم نه میشه د ویری پیوګاټی چې خپل کوم بچنوم لږ لګیاوی.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستانی په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیاده وی او د هلي دوه غختنې لري.
د میر می سپر ورنا دی د دې له خس ګلان کې تر درې نه دی په بارډر باندې دای تا ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خل درې نه دی بیمورون ورې میران شایع په خور یا منو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وی زکه په بارډر باندې دای تا پاینټ کې ډېر مشکلات وي. موږ د انتظامینه د غوښتنه کې چې دغه خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسناتو په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال وویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلترو د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لخوا پیلیږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توضیح شوي دي او د څلورو میاشتو باقي مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توضیح کیږي. په 2021 کال کې WFP د اټو میاشتو لپاره د 200 د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به ان شاء الله تطبیق کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ور باندې روان دی. د ده په وینا هر ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولی شئ چې هلته له خپل سیمې تازه حال او دغه راز د ازادي رادیو د خبرونو په اړه د راپورونو په اړه خپل نظرونه راته په دې ماشين کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0 0 3 4 6 0 بل شمیره ده 0 0 2 3 0 1. اوس هم ورزو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپانو پاڼې اړولې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرني ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستې او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیرې خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په 2 میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل سوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونې د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل ایستلو لپاره یې مسافروړونکي الوتکې چمتو کړي. د خبرونې په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډه لګښت ولري او د 8 ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکوونکي له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونې د کالو د یو افغان طرح په اړه د رویټرز خبري اژانس یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د طرحی کړي جامع به روان کال په فرانسه کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران له لارې فرانسې ته کډوال شوی. دی په فرانسه کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګي رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه یې دا ده چې پناه غوښتونکو ته داسې هنر ور زده کړي چې کارول شوي جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناه غوښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچا د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، په روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټول وي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په ورستیو کلونو کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دواړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکې کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رویټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر له کتنې ډېره لویه تمنا لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي. خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بله موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیه او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو ستارت په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دواړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 1500 راکټونو په محدوده کې ساتل کېږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کېږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کېږي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې تمه کیږي ولسمشر بایدن له خپل روسي سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړي. جو بایدن به نن چهارشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شدیم.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار د نشتون له امله ځورېږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګه مارکیټ یوه لویه ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډېر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخته میرمن سرایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنی شوي، خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوي نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر دی ښه زمینه برابره کړي تر څو پورې زموږ تولیدات د افغاني تولیدات د یو ښه قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپلو شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلک وایي چې دا قیمته تاسو خرڅوي، خو که په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي دولت زموږ دا غوښتنه ده.
دا محل د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ کې لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوختې دي، خو له دې سره سره چې د دوی په لاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده، اوس یې د مارکیټ نشتوالی د کار پر وړاندې لویه ننګونه ده. له دې ډلې یوه بله صنعتکاره میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي، نو دا صنعت د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم دی.
زخپله کار کوم ولې نه شاګردان دي، مونږ ته داسې کار نه دی شوی لکه بازار مونږ ته پیدا شي یا سوق مونږ ته د زموږ د کاروبار لاره سودا مشکل سره مونږ ډېر مخامخ کېږي. مونږ ته داسې یو بازار جوړ کړي، مثال یو مارکیټ جوړ کړي، د مارکیټینګ یو لاره مونږ ته برابره کړي چې مونږ وکولی شو دا مشکل حل کړو.
اخوا په ختیځ کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونې استازې مروه صدیقي هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګه مارکیټ یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي ډیر کله په لورو پرتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسی نه لري.
ختیځون کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی، موږ هلته یو دادخواهي کمیټې لرو چې هغوی موږ ته د ښځینه او تجارت بشه چې هلته دي، موږ هلته ورتلی نه شو دا چې بودیجه هم نشته دی او هغه سفر مشکلات هم دي، نو د هغوی هغیز نه موږ سره مشکلات شریکېږي، موږ ورته لاسرسی یا رسیدګي کولی شو. که چېرته موږ یې ونه شو کولی نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کوو او ورته دغه کسان چې دی معرفي کوو چې د هغوی د لارې دوی خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د ښځو چارو رئیس فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونې او په ځانګړي توګه لاسي صنایعو ته د ښه بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځانګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شزي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شزو تولیدات په پکښې وي.
خو دغلته د لورو پرتو ولسوالۍ او صنعتکارې میرمنې شکایت کوي چې ډیر کله مرسته کوونکي ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونې او هغوی ته د سهولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوي چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
موسیقی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. په دویمې نیمایي کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په څیر د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. اوس 7 بجې او 10 دقیقې دي. لن خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټویټر پانه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. د فراه ولایت یوه امنیتي سرچینه د نونو خودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا نړول شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت امنیه قمانداني د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکي ډاکټر د وژل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وژل شوی او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو یو 15 پایې په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 18 میلیونه ډالر تاوان اړولی دی. تیر شپه د افغانستان او هندوستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې اداري له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیرته تاسو انټرنیټ لری زموږه ویب پاڼه ته سر ورخ کارا کړی پته ده azadiradio.com. هلته دغه خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او د غراز اوریدلی شئ. اوسم رازو مخکری دی چې 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو ته وار ورکو یو دوا نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغې وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او څلور نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د دوو ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سررود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځه وړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټپه ودرېد او ګڼ شمېر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. دو پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو کو تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړئ. وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کورونا د روان وضعیت په اړه باندې تاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غږیدل چې د کورونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخ ته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اوریدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عامې روغتیا وزارت ورسره بشمیر ژمنې کړي خو لا یې هم یوه نه ده پوره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
28 کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام درې اوسیدونکی دی. 28 کلن پلاری د سینه بغل په ناروغۍ اخته دی. وایي سهار 4 بجې له خپل کلي را روان شوی، 9 بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نور اسانتیا وي.
زما پلار چې ډېر زیات مریض نو ما دوه کلینیک ته راوړو. ډاکټران نو صحیح پرسونل نو زما وس نشته چې زه د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو زما د مرکزي حکومت څخه هیله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانې کلینیک ته راولېږي.
د مرکزي نورستان د وان تویګل ولسوالۍ قومي مشر قیام الدین وایي یو نیم کال وشو چې روغتي مرکز د درملو د نشتون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نه کیږي.
دته نه دوا شته، کوم دوا راځي او د کفایتي یو قلم راشي، دوه قلم راشي، بعض وخت بیخي هیڅ. بیچارګان د غرونو خلک راځي، دوه ورځ درې ورځ مزل کې راځي، درته مزه دوا دوا نه یاد ده. تم دغه څه دي، مونږ غریب خلک یو، اترافي خلک یو، چې نشته د تراشو دال. تم د عاجل د پرده شپخان جوړ شي، دال تم دوا نشته نو څه حکومت.
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکي د ماشونو نشټوالي پتنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې معاش نشته را، دواګانې هم نشته را. مونږ لاړو وین ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د ستامې ته هم لاړو. د خلکو وعده وکول چې تاسو ته مونږ معاشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبی او د یوې پولې جرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عامې روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسې مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړې. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسؤلین د مؤسسې څارنوالۍ ته معرفي کوو او دغه قرارداد فسخ کوو او نور مؤسسو ته ورکوو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجرات هم نه ده شوی. ماشونه زموږ پرسنل او تروسه پورې نه دا ورکړل شوی. زمونږ په صحیح مراکزو کې دوايان نشته دي، اکثر صحیح مراکز سم تړل دي. د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډېر د فرج په حالت کې دي.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دوی ته د هیټ همکار مؤسسې لیکلي راپور ورکړی چې صحیح کارکونکو ته یې د پینزو میاشت و معاشون ورکری او درمل هم نورستان تا رسگولی دی. دا یاد وزارت ویان دستگیر نظری ازادی راژیو تا ویل
محسسه تدبیق کننده
تدبیق کون که موسسه وزارت خپل لیکل راپور را لگلی او پکی لیکلی چه دوی دی نورستان روخته مرکزون تا درمل لیکلی او روخته کارکون کته دی پینزو میاشت و معاشون ورکری دی. دی حقیقت مندن لپار سبا دیام روخته وزارت او پلاوی نورستان تزی ترسو سنزل نجده برسی کری.
خود دا یاد ولیت مسئولین وای چه تروسا سیهی کارکون کتا معاشون ندی ورکل شوی او روخته مرکزون بی درملو پرات دی. دا توی پا خبر چه نور سر دا امی روخته وزارت او نه هم همکار مؤسسی کرش منی پورا کری دی. دا نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سر دا دی چه دا موضوع جناب وزیر سیب تا هم سو سو زل ولیگل تروس پوری دا غوی لخوانه چه کم وادی شوی و کم وادی مؤسسی کری و نو هغه وادی ندی پرشوی و سم یو قلم دوا پا کلینیکونو که نشتا او مونگ مجبور یو چه دا خلق نور سرنوالی تا معرفی کن.
خلق بیاباید چه دا خپل حق وختلو لپاره سو زل پا مرکز پارونه و لسوالیو که لاریونو نو کرل دا احتجاج پا دولی روختی مرکزونه و ترل خولا هم ستونز پا خپل زی پاته دا.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریښي دي. ډېر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې اوبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم مرکه کړې خو په سر کې راځئ چې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم رحمت الله یم د مابسو نه خبرې کوم. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ دغه مابسو کوم ټول کورونا نیولې دي فکر کې نه نیسي بندیان دي خو اگر نه ساتلې علاج کی مننه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. از سید دیسو زکن دهار رحمان و صلی اللہ علیہ وسلم غام سب تو ما دل در کو نہ مرض دیا سید دی یہ خیر دی سو دی جب خبر را دی دی وہ جن مخداس کرو ملا کھے والا لگا سو یا سن سای سو وہ سو تے سو ما دل تو لا کھے دا غصہ ما سو دی ولا خر و دی شی سال تو ما تو دا ہل دے جو کو سن کی اخر کرے کہ کلینک یہ کہ السلام علیکم
سلام کرو ټول هیوادوال ورونه تزما سلامونه دې قبول مقبول وګرځي. فاست کال چې دا دی کورونا رااله پر اوس کالم دا سفر غلېو چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف او نو بیا دا درغلې دا هر څړی کولای چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږیږي یا خبرې کوي دا باید جدي تکیه چې جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غوښتنو سره مخامخ شي. او بل خبر می داد چې پروش کال په دغه کورونا په شپو کې دلته ودا ولسته یو تشه یې یو راواله کې دا د دوی کارتون ودا ټول کار دوی هغه ودا چې خلک ته نه رسیدلې چې هغه د سار او ماښام نه لري. یعنی زه قسم نه کوم چې ما دې په الله قسم چې دا ته یو سړي درې کار کار ایستل په دې درو کار ټول کې نو چلته څو په دوی په زړه شو کړی دغه یو شی لرم ضرورت نه دی ته پیدا کړی نه می درو سره وړې دا نه می چاته مراجعه کړی و دا قدر کی چې دغه سړی د یو دکان لري درې کاټه راځله درې کاټه ته د یو دکان کې چې درې د یو دکان د درلوده په دغه کلام درې کاټه ګوډی راځله ده دا فارو غریب او لوس اکټي خوري دا خلک دونه هغه چې کم یو څو پیسې ولري هغه ځای ته ورکړای شي خپارو غریب پاتې دي. وسلام زابل ولایت مې اړیکه نیولې ده ورور زموږ دا خواهش د درڅه دلته زابل محصلې ورور ټول لاس نارې وي وایي کورونا ده یو شی لانه سمنی که کورونا یو شی بدنکه د درسونه مو وخت مو ضایع کېږي درسونه مو نه پر ځای ولاړ دي ورور له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږو نه ونی که کورونا یي نه یو څه یې بدنکه خلک مسجان درته کوي او دغه کوي د تاسې دا هیله ده چې دا پیام نشر کړي شکر ښه وخت دی تمام.
السلام علیکم بس زابل نن علیکم وینده محمد الله سلام یم بس محسن یم نو په زابل کې کورونا د خلکات وټل زده نو دا کوم معلومات نه در کوي چې تامه له خوازه کوم خبر نه در دي نو کورونا د اندازې ولا زیاته وټل ده مخې مواد هم په شپخانه کې خلاص شوی دي شاګردان محسنین یې ودی چې دا رسنۍ ته خبر نه در کوي نو تاسو هم هله ده چې کتنه وکړي مواد راوړي دغه وکړي. وسلام
زابل ولایت څخه مې اړیکه درته نیولې ده. نوم یې زیتوه خان ده نایب کازو یم. بسته کورنۍ مې کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو نو زابل څخه حتامیه ته ورسېدو راته ویل چې مواد ختم شوي دي نو اوس موږ څه وکړو زموږ لار څه شی ده د محصلینو کرا پکښې دي او مکتب شاګردان مم دی ولکه دونه شی یا روپی یا شی له روډیر مسکینانو مخسای نو دغه ته و هله د مزاخ تر لوړو چار ورس.
سلام علیکم. د ما پیغام دا ده چې د کورونا خو لاختر نه مخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې چې اتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبانه چپ سوی و خو د افغانان چې دي هېڅ شي نه ډارېږي خو چې بیا چپا کې بیا وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي څو توبه نه باسي افغانان دغه ما نظر و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه راځم ټول اوریدونکو ته کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله مشال نه کابل د پلتنې تل محصل چې حکومت کرنټل نه اعلان کړی دی چې د کابل د شپاڼه سره پلتنې نه ده جوړ کړل لپاره کرنټل سي نو موږ د نړیوال راتي د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سيزون کې تقریبا 2 پولار کرم ډیر لګیږي نو زه نه سم کولای چې دا څور لشکو کې لاسو دې شپې یو طرف دې شپې د بل طرف نو شپې پر لاري کې ډیره یو لشکې کوه چې دا مشکلات دي جنگونه دي نو زه نه سم روښه وتا شخص وتا کې ولې مسره په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه ځانې څخه د خپل شخص د وزیر څخه د غواړم د مزورو څخه نو د څو ورځې کله څورنه راځي څو ورځې راځي راځي نو زموږ څنګه موږ په شروع کې ځکه زموږ سفر پر نیمه باندې پاتې شوی دي او درخونه دې داسې ورته ورځي یا شل ورځي یا خپل کرنټین لري ټول د فون مز جناح فوزي نو زه غواړم نو څه ته د خپل صحت او وزارت څخه چې زموږ د کرنټین لږه کې د سوال سره د ورسره چې کورونا لري ګرا تر افیکټ هغه څه ته تاګې چې د مشته وایي هغه مو نظر کې ونه سو مرسته دې او فاصله دا مو نظر کې نه خپل ټول څنګه به شروع کړي نو هیڅ څه ما پیغام تر لور څو سره سره السلام علیکم.
دا تاسو د مخه د ازادي رادیو کارکونکو ورېدونکو ته زړه سلامي کوي. سلامونه وړاندې کوم. میرویس اخلاقی مې د هلمند ولایت نو تاسو سره دا پیغام شری کوم. په هلمند کې کله هم مکتوبونه رخصت شي ته ډیر هدا کوي د وو او تو د فار نو بای چې کورونا مو څه ډیر هدا کوي چې یو یې زکه چې د کورونا مثبت شي واکه نام دیږي نو زموږ یو ځانې پښتنه ده هم د کورونا جدیونه پری ماک کوم شان چې د تمانی د خاور کو شوی دی هغه با چې په نظر کې ونیسي او خصوصا یو د اطراف د خلکو څخه پیغام لرو خصوصا چې اوس د تعجزونه په فکر رسېدلی دي دوی باید درته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې ماک وتړي خصوصا د دغو سام کورونا ډېره کېږي بای چې موږ هغه خلکو ته لا هم اما په هوای ورکو چې نه پوهېږي واقعیا هم د کورونا په وایرس لا اوس هم دوی نه پوهېږي کورونا جدي نه نیسي نو هیله من یم کورونا تر جدي ونیسي خصوصا کورونا هغه کوم کرنټین چې دی هغه چې ټول افغانان راځي یوازې دا نه چې خصوصا مخکې به موده چې وایي چې دا کوپار نه شي یعنی افغانان نه شي نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولې دي نو دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی دفتر ته مراجعه وکړي. وسلام په احترام میرویس اخلاقي هلمند ولایت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا دې راځي ټول او راځي په خار کې ومنته سلامونه وړاندې کوم. کله چې جوړ او روغ بیا موږ له پیګا مشر له کابل ته پولیس نه ته محصل درسو ته دوی د خیر کار محصل تر اوسه به ولا د چشنو له سوالي چې کوم نو چې کوم ته لاندې نو کې چې دوی او چې په کرنټین سي نو موږ حکومت پرې کنه بیا هم مجبور چې موږ په دې خاطر چې کورونا خپل به رسېد حکومت هم نه هله د پرټول ځایو باندې پر وندو حکومت دې اوسه باندې بندیز ولګي او چې کورونا ورځ ورځ ډیریږي او حکومت دا هله لري چې دا د سره سره د کرنټین ورسته کله چې کورونا نه راخلتله بیا کله چې تر دې بعد مسته بل څه پونتل د درازي خلاص کې مشغول درو ته ادامه ورکو حکومت نه هله کو د ستاینې وزارت څخه مش پونتل بر د سره سره د ورسته کله چې ورسته بل څه شروع ځکه چې مدته سره سره لپاره کور ته مسم تللې ته مش شخصي تاکني ولې د مصرفو دا وخت ټول مسلو په پلان کې نشته. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
ستاسو پیغامونه وو چې د کورونا د وضعیت په اړه مو راته پریښي و. موږ په همدې تړاو د عام روغتیا وزارت له مرستیال ویان میرویس علیزي سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د کورونا د کنټرول او مخنیوي هڅې څه ډول روانې دي.
د امر روغتیا وزارت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ټول هغه لازم تدابیر لا د مخ نیولي وو، پلان مو ترتیب کړی وو، د پلان مطابق موږ مخ پر وړاندې روان یو. هم د نوي مراکز د ایجاد په برخه کې د پی سي آر ټیسټونو ترسره کول په څلور دېرش ولایتو کې، د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د واکسینو د تطبیق په برخه کې او د آی سي یو ګانو د سټانډرډ کولو په برخه کې دغه لازم تدابیر وو چې لا د مخه نیول شوي وو. خو تاسو معلومه شته چې په دې شپو ورځو کې موږ د ډېرو پیښو شاهدان یو او هڅه مو دا ده چې موږ د ډېرو جدي ستونزو سره مخ نه شو.
علیزی صاحب، د روغتونونو وضعیت څنګه دی؟ څومره بسترونه له ناروغانو ډک دي دا مهال او څومره بسترونه دا مهال خالي دي چې که چیرته وضعیت نور هم کړکېچن کیږي ناروغان ترې استفاده کولی شي؟
هم په مرکز ولایتو کې د زموږ پرسنل په څلور ساعته توګه ناروغان لپاره خدمات ارزه کوي، خو متاسفانه په مرکز کې او ځینو نور ولایتو کې د ناروغانو لوړ په روغتي مراکزو باندې ډیر دی. نو له همدې امله په زموږ د بیډ اوکوپنسي ریټ چې دی، یعنی میزان د اشغال د بستر چې دی، په سلو کې یو اتیا فیصده دی. یعنی یو اتیا فیصده زموږ بیډونه یا بستر د ناروغانو څخه ډک دي. خو بیا هم د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر د ناروغانو درملنې لپاره نیولي دي او هڅه او کوشش مو دا ده چې ډېرې ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شو.
او دا روان بندیزونه څومره ګټور تمام شوی دی او تاسو یې د څارنې څه میکانیزم لرئ؟
د بندیزونو یا محدودیتونو وضع کول یو مهم اصل دی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره. تاسو ته معلومه شته چې په شپاړس ولایتو کې د شپږو نه تر اوو میلیونو پورې محصلین او متعلمین نو کې د کرونا ناروغۍ چانس کم شو. نو بنان په بیلابیلو برخو کې کوم محدودیتونه چې وضع کیږي هغه سپذیره نقطې په نښه کیږي او بیا دغه محدودیتونه وضع کیږي.
ځینې خلک لیزای صاحب دا وایي چې وبا هیڅ شی نشته، هسې تبلیغات دي چې دولت شروع کړي. څه وایي دې کسانو ته؟
حقیقت زموږ اکثریت وګړي د کرونا ناروغۍ ته ډېره په جدي سترګه نه ګوري او همدا لامل شوی دی چې د مثبتو پیښو زیاتوالی په ټولنه کې رامنځته شي. په داسې حال کې که چیرته هیوادوال د کرونا ناروغۍ جدي ونیسي، یعنی ټول هغه لازم تدابیر چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه یې په خپل ژوند کې عملي کړي، موږ او تاسو به د دې په شاهدان اوسېږو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به پیښې ډېرې راکمې شي. نو بنان هیوادوال دې ته باید جدي پاملرنه وکړي چې تر څو روغتیایي سکتور د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شي. او په داسې حال کې چې
پر روزمره توګه سره زموږ ډېرې هوادول په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي.
دا په دې هم دلالت کوي چې ممکن عامه په هوای کم وي. علیزی صاحب، عامه په هوای په کومه کچه دی د مهال؟
هوادول باید د کورونا ناروغۍ ته په جدي نظر سره وګوري. ځینې هوادول چې دا هسې اوازې ګڼي، لطفا د مهرباني وکړي یو ورځ دې د لرې نه د هغه روغتیایي مراکز چې د کورونا ناروغانو لپاره ځانګړي شوي د هغې دروازې ته څیرمه یو خواته دې ودرېږي او ودې ګوري چې څومره زموږ هیوادوال روغتیایي مراکز ته د دغه ناروغۍ له امله مراجعه کوي او په ډېرو وخیمو حالاتو کې، او متاسفانه څومره هیوادوال زموږ دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته په کتو سره باید هیوادوال دا درک کړي چې دا یو جدي او ساري ناروغي ده، او دې ته باید په عادي نظر سره ونه کتل شي. که چیرته هیوادوال همکاري ونه کړي نو متاسفانه د مثبتو پیښو زیاتوالی به په ټولنه کې رامنځته شي. اما پوهاوی یو مهم اصل دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره، خصوصا د کرونا ناروغیو د مخنیوي لپاره، چې خوشبختانه د درېیم نهاد لخوا نه چې کومه سروې شوې وه په هغې کې ښودل شوې ده چې د 99% د افغانستان وګړي په دې باندې پوهیږي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومې لارې چارې اړینې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونې په دې برخه کې به په بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زاد زمان خبرې کوم د کارت نه ونه سر فامیل نه مونږ سره دوه روادي اوسېدل ته مونږ پراته یو مجر پسو روپۍ به تذکره راسته ټولې کړې تاسو سره به مونږ مرسته وکړو. هغه مرسته وسو نه سو وسو هغه پسو روپۍ لاړې. وسلام په احترام.
موږ زاد دغه مایدنو د خدای مایدنو ماشومه ګرځېدلې دي، تاسو سره باندې وکړو. موږ ماشین را خلاص کړو، موږ زارم زاره لکی او بل څه کېس دا نور ما دې نه چې زه ور کړی دي ماشین او کلی او موږ تیمې را کړی او موږ چې ماشین د زور دې سنگیرم څو کېم نه راولېږي علاج مو نه چې تاسو ورته مهرباني دې مې ما دې نه هم وکړ دې خدای ما دې.
سلام استاد احمد، ازادي راديو کارتون ته ازادي راديو ورن ته ټول ته سلام استاد احمد وړاندې کوم. زه غلام نبی د لشرګات څخه د مرکز څخه خبر کوم. تاسو یو ورو کنه وو چې ازادي راديو پورې کارتون پورې دا موږ علا دې سخت وي او تاسو چې هغه د بازار په دکانو کې د خلکو کورونه او کړي او دا کشنیانه کوم چې هغه د مدارس لایقت لري هغه په بازار کې کاغذونه او پلاستیکونه ټولوي او چیرې دا وسر وړي شوتي هغه راټولوي. نو دغه همکار او کومک په دا وحا هیڅ شی پر دنیا نشته نه رحم شفقت وسیله هغه او دا هغه خلکو په تورو کې ټول هغه خپل سنگر جوړ کړی دي هغه ځای ته خپل تکان کوي. دغه جنگ دروازې په خپل کې ولا لري خلق داسې بې حاله دي چې څلور سره په کلابندې باندې و مصف شي دغه داسې زور حالات باندې هېڅ دغه د هغه قدرتمن چارواکي دغه غورو دغه نشته چې یو څوک پیدا شي او پوښتنه او معلومات یې وکړي چې دا جنګ شپه او ورځ روان دی ارامي او خرابي نه ده په پسې راغلې. په دغه کې هېڅ ناګومانه ځان اچولې په دې دنیا باندې خبر نه دي چې څه حال دی او دغه د شي سخت حالات چې هغه خلک دا فکر ورلودي چې په دې کې ولا دا ځای څه پکې ممکن هغه تاسو له خدای دې څه سره مخامخ نه وي لیکن دا خلک هم چې د دولت د ټول خلک ته ځوب دي نه هم تعجب چې د راځي د لایق یو کومه کوم کاری دا ځکه راځي ورساو.
السلام علیکم، زه درې په کندهار ولایت نه خبرې کوم. اسکر ماج فکره ده پولیس ماج فکره سم سي کله به موږ ارمان په پرځي ماجم په تاریخ اول تاریخ کې سي نن دا دي د دوه میاشتو ول سم تاریخ دی او د ماج درک نه ته یو ماج د سبب د میاشتو پاتې دی باندې. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
ل له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام همدلته پای ته ورسیده. د خبرونې په پای کې غواړم له خپل تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه وکم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.